دا ازادي راډیو د شپږ بجې د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم احمد شیبریم سلامونه. د افغان موترزو میرمنو یو شمیر ډلو د ملګرو ملتو په کوربه توپ د دفې پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازو له ګډون سره مخالفت څرګند کړی دی. دغو ډلو پرون په جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي، نو د دوی مخه باید په نړیوالو غونډو کې ونیول شي. ارغوانی شنبی غورځنګ د ښځو د هیلې د کړکۍ په نوم غورځنګ او یو شمیر نورو فعالانو ویلي دي چې د دوحې په درېیمه غونډه کې د طالبانو د حضور مخه باید ونیول شي. ملګرو ملتو ویلي چې د روانې جون میاشتې په دیرشمه به د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په مشرۍ د افغانستان لپاره دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. ملګرو ملتو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. طالبانو ویلي دي چې شاید د دې غونډې په اصلي بحثونو کې برخه واخلي. د اسادی جپی په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه وسلواله ډله ادعا کوي چې تیر شپه په کابل کې د طالبانو پر یو موټر برید کړی، دوه طالبانو وژلي او درې تنه نور ټپیان کړی دي. د ډلې پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر لیکلي چې دا مرجوب لري د کابل په خیرخانه مینه کې د پولیسو پر یو موټر د برید پر مهال طالبانو ته اړولې، خو په بیان کې د برید د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویل شوي. اسادی راډو دا ادعا په خپلواک ډول نشته ایدوله. د راپورونو لمخې د قرغزستان د انرژي وزارت هغه پلان چمتو کړی چې لمخې دا هیواد او تاجکستان پر روان 2015 میلادي کال کې د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا صادروي. د منځنۍ آسیا ټایمز ویب پاڼې د راپور لمخې دا پلان تر 2015 کال د قرغزستان د انرژي د ملي پروګرام یو برخه ده. قرغزستان اټکل کوي چې د روان کال په دوبی کې به د کاسا زر پروژې له لارې پاکستان ته 1.25 میلیارډ کیلو واټ برېښنا صادرکړي. کاسا زر د افغانستان لاري جنوبي اسیا ته د منځنۍ اسیا د برېښنا د لیشت پروژه ده. د روان کال په پیل کې قرغزستان له پاکستان او تاجکستان سره د دې پروژې د رغونې د بیا پیل پاړه یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. د ناتو عمومي منشي وایي اوس چې د ناتو غړو اوکراین ته په روسیه کې دننه د دوی لخوا د ورکړل شوي وسلو په ذریعه پر عملیاتو ممنوعیت لري کړ، د نور هم ډاډه شوی دی چې اوکراین د ختیځ شار خارکیف دفاع کولای شي. یان ستولتنبرګ پرون د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې د ګډون پر مهال د چک په پلازمینه پراکې ازادي راډیو ته وویل د اوکراین د متحدانو په پالیسي کې دا بدلون چې متحد ایالاتونو پرون رسمان اعلان کړ او ورپسې جرمني هم د هغه ملاتړ وکړ مشروع اقدام دی، ځکه د په وینا اوکراین په تیر په خارکیف کې د خپل ځان دفاع کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې واکمنو طالبانو اسلام آباد تورن کړی چې د کابل او پیکینګ د اړیکو د خرابېدو هڅه کوي. کدا سوي اسلام آباد ولې داسې کوي؟ د چارو کتونکو زردشت شمس
وړی چې د دوی چې د چین سره اړیکې یو کې اوس ستونز را پیدا شوې ده، یو سبي باوري د دوی ترمنځ را پیدا شوې ده، هغه فشار په ځان کم کی
وړاندې به په خبرونه کې د دې ترڅنګ ووري.
پکتیکا د پاره د ابو برښنا محترم مقام سریرش چک دیمونه منزور کړی دي.
د روزګان د توتو میلې ته مورولو
خدای خوشالي زړی نه مخکې ته جګړې جنگونه او سخت جنگونه.
د کرکټ د نړیوال جام په اړه او د دې جام په درشل کې د افغانستان او سکاټلند د لوبې په ارتباط هم اوریدل شي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت پر پاکستان تور لګولای چې د کابل او پیکینګ ترمنځ د اړیکو د خرابولو لپاره هڅه کوي. د طالبانو د حکومت بیان څخه بهولا مجاهد د افغانستان یو خصوصي تلویزیون چینل ته د څرګندونی داسې محل کړي چې د افغانستان او چین اړیکې تر بل هر وخت تاوده دي او د نور پراختیا لپاره هڅې روانې دي. تفصیل د احمد تکل پورا پورګي.
پرون د سمحل چې د پاکستان د حکومت یو امنیتي پلاوی په کابل کې او د پاکستانی چارواکو په وینا په خیبر پختونخوا کې پر چینایي وګړو د 200 مخکي خونړي حمله په اړه معلومات غوښتل، د طالبانو د حکومت ویان تور پورې کړ چې اسلام آباد د افغانستان او چین د اړیکو د خرابولو هڅه کوي. پاکستانی چارواکی وایي چې د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د 16مې حمله د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی وسلوالو کړی ده، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د دې حمله پلان په افغانستان کې جوړ شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا تلو نیوز ټلویزیون ته وویل چې د اسلام آباد دا تورونه منطقي بنسټ نه لري.
ادب قرارداده نه ادبای چینی در پاکستان هی مرتبط به پاکستان است.
پاکستان کې پر چینایي وګړو حمله د پاکستان خپل کورنۍ مسله ده او په افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري. هغه راپور چې پاکستانیانو خپور کړی دی د دې لپاره یو هڅه ده چې د چین او افغانستان ترمنځ بې اعتمادي جوړ کړي. موږ دا په وار وار رد کړی او دا خبره کوم منطق هم نه لري.
طالبانو پر افغانستان له وکمنې دورسته له چین، روسیې او ایران سره چې د سیمې مهم لوبغاړي دي ډېر نږدې اړیکې جوړ کړل، خو له چین سره د طالبانو د حکومت اړیکې ځکه ځانګړې دي چې اساس یې اقتصادي همکاري ده. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس باور لري چې پاکستان د چینایانو د امنیت په ټینګښت کې د پاتې راتلو لپاره پلمې جوړوي.
دا چې پاکستان د چینی اتباو په امنیت ساتلو کې پاتې راغلی دی، غواړي چې خپل دې ناکامۍ ته یو بهرنی بود ورکی او هغه دوی د مسؤلیت طالبانو یا د افغانستان خواته راجی کې او چین ته ووایي چې ستونزه په بهر کې وه، او غواړي چې د دوی چې د چین سره اړیکې یو کې یو څه ستونزه را پیدا شوې ده، یو څه بې باوري د دوی ترمنځ را پیدا شوې ده، هغه فشار په ځان کم کړي.
د جاپان ان ایچ کی خبری آژانس پرون د طالبانو د سوداګرۍ وزارت د ویان اخونزاده عبدالسلام جواد له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وای افغانستان غواړي د یو کمربند یوې لارې د پروژې په چوکاټ کې له چین سره اقتصادي اړیکې پراخ کړي. د آژانس د راپور لمخې ښاغلی جواد ویلي د طالبانو حکومت اوس مهال له چینایانو سره د دې پروژې په اړه خبرې کوي. نوموړی زیاتوي چې افغانستان کولای شي له دې لارې خپل محصولات چین او نور نړۍ ته صادر کړي. ویاند هم ویلي دي چې د طالبانو حکومت غواړي له چین سره د سوداګرۍ لپاره په شمال کې یو نوی لار جوړ کړي. د چین او پاکستان اړیکې له کلونو راهیسې خورا نږدې دي، خو چین چې اقتصادي د سیاستونو اساس جوړوي له طالبانو سره هم خورا نږدې اړیکې پالي. داسې مهال چې د چین په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، پیکینګ د افغانستان د سفیر په توګه د طالبانو استازای منلای دی. چین هم دراز د افغانستان په قانونو او نورو سکتورونو کې خورا زیاته پنګونه کړې ده.
د پاکستان پلاوی د چینایي جنرالانو د وژلو د قضیې په تړاو تیرونه په داس وخت کې کابل ته ولاړ چې ټاکل شوې ده. د پاکستان سر اعظم شهباز شریف روانه اونۍ سیشنبي په څلور ورځني سفر چین ته سفر وکړي. پدې خبرونه کې تاسو وړاندې د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر پاکستاني عسکرو لوي چاودنې خبرو چې مرشوب لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په پکتیکا کې د اوبو د یو چیک ډیم د جوړولو کار پیل شو. ځای طالب چارواکی وای د دې پروژې هدف د چیک ډیم نږدې سیمه کې د ځمکلاند اوبو د کچل وړول، د سیلابونو د زیانونو لښوالی او د یاد سیمه د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د دایمي اوبو برابرول دي. دوی زیاتوي په روان مریض کال کې د پکتیکا په مرکز او ولسوالیو کې څوار لسته اوبو واړه او منځني چیک ډیمونه منصور شوي دي. نجیب الله الخیل راپور لري.
د پکتیکا ولایت شخل آباد ولسوالۍ د شیرګل کلی په سیمه کې د اوبو د یو منځني چک ډیم د جوړولو کار پیل شو چې 160 متره اوږدوالی او 10 متره لوړوالی لري. د یاد ولایت د ګومل فرعي سندیز حوضې د ادارې مسؤلین وویل چې یاد سیمه دایمي اوبه لري، خو دا چې په دې ځای کې تر اوسه بند نه دی جوړ شوی نو اوبه یې ځای کېږي او ځایي خلک د څښاک د پاکو اوبو او د ځمکو د خړوبولو لپاره د دایمي اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د یاد ادارې مشر فتح محمد ذاکر وویل
د خلکو مشکلاتو ته د مشکلاتو د حل لپاره مده ساحه مشخص کړي ده. په دغه ساحه کې د ذخیروي بند د ساحې مشخصوالی دایمي اوبه دغه ساحه لري. په دغه لاندې کلو کې کوم د ځمکې لاندې اوبه دي هلته ټول د برمو اوبه استفاده کیږي، نو دغه ساحه سمګ انتخاب کړې ده. سمګ هغه د ځمکې لاندې اوبه په باندې تغذیه کړو، د دې په خاطر باندې انتخاب کړې ده.
زوی خلک وای د دوی په سیمه کې د اوبو د دایمي سرچینو لشتون سره سره دوی د څښاک اوبو د کمښت او د کرنیز ځمکو ډېره برخه شاړه او بې حاصله پاتې کیږي. د شخیل آباد ولسوالۍ د شیرګل کلي یو اوسیدونکی بهایی جان وایي
دا خلک ډېر مسکنان دي، موږ ته دا ډېرې فایدې رسوي انشاءالله. یو خو به اوبه زموږ په سهانو کې ډېرې شي، یو به زموږ دا ډېب را ته وتړل شي، نور دا علاقه به ټوله دغه چې استفاده کوي. دورې مې زموږ ځکه دغسې پاتې دي بې اوبو، دورې مې زموږ ځکه بې اوبو دي، دا ډېب وتړل شي موږ ته ډېره فایدې لري.
د پکتیکا چارواکي هم وایي په روان مریز کال کې د دې ولایت په مرکز او بېلابېلو ولسوالیو کې د اوبو د څلور ویشتو لویو او وړو چک ډیمونو جوړول په پلان کې دي. د پکتیکا د ولایت معاون عبدالسلام سعادت ویل
پکتیکا د پاره د اوبو برښنا محترم مقام سریرش چک ډیمونه منظور کړی دي. د ټولو پکتیکاوالو د پاره مو دا زری ده چې هر ولسوالۍ د پاره له خیره چک ډیمونه جوړو. په بازو باندې کار شروع شوی دي، بعضي جوړ شوی دي، په بازو نورو باندې له خیره سره کار شروع کیږي.
پکتیکا د هغو ولایتونو ده چې د اوبو د ډیرو سرچینو سره سره نه یوازې د کرنیز ځمکو ډیره برخه دایمي وبنه لري، بلکې خلک د څښاک د پاکو اوبو لکه مقصد هم مخامخ دي. سمو د مخ کې د ایم سی نړیوال مؤسسې لخوا د پکتیکا د ارګون او یوسف خیل ولسوالیو 2000 کورنۍ ته د څښاک اوبو و شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې وي چې ټول ور باندې ولس لکه امریکایي ډالر لګښت شوی و.
د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام سبا د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې د کوربه هیواد متحده ایالاتونو او کاناډا د لوبډلو له لوبې سره پیل شي. دا مسابقه به د جون تر 9 د متحده ایالاتونو ترڅنګ په ویسټرن ډیس کې ترسره شي. دا نړیوال جام په 5 ګروپونو کې ویشل شوی چې په هر ګروپ کې 5 لوبډلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په سی ګروپ کې له نیوزیلند، پاپوا نیوګینی، یوګاندا او ویسټرن ډیس سره یوځای شوی دی. د افغانستان لومړۍ لوبه د سې شنبې په ورځ له یوګاندا سره په ویسټرن ډیس کې ده. د کرکټ د دې نړیوال جام په درشل کې افغان لوبډلې پرون سکاټلند ته په یوې تمریناتي سیالۍ کې ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې سکاټلند د 55 منډو په تفاوت ماتې خوړلې. جزئیات د ازادي راډیو د سپورټي خبرونو د خبریال بختیار ساحل پر راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام په دویمه تمریناتي سیالۍ کې د سکاټلند ملي لوبډلې ته د 55 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د جمعې په ورځ د مې په 1:30 نیټه د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې پیل شوې وه چې افغان لوري د 75 ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه. په دې تمریناتي سیالۍ کې د افغان لوبډلې د توپوهنه پیل رحمان الله ګربز او ګلبدین نایب وکړ. ګربز تر 3 منډو جوړولو وسوځید او نایب بیا د 6:45 او 55 سلوریزو پر مټ 9:15 منډې وکړې. د غراز عظمت الله او مرزای بل لوبغاړي او چې 43 منډې جوړې کړې او محمد نبی او راشد خان بیا په ترتیب سره 1415 منډې وکړې. د سکاټلند لپاره په توپچاونه کې کرسول درې افغان لوبغاړي وسوځول. د یادې لوبډلې توپوهونکي د شل اورونو په لوبولو بریالي شول، خو یوازې 1.3 منډې جوړې کړې او 9 لوبغاړي وسوځېدل. مارک ویټ یې مخکښ منډه جوړونکی و چې 4.3 منډې وکړې. په افغان توپچاونکو کې کریم جنت او مجیب رحمان 2-2 او نور ټولو توپچا اونکو یو یو ویکټ تر لاسه کړ. ګلبدین نایب د لوبي د غوړه لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. دا پښلوریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې ورستۍ تمریناتي سیالي و چې لومړی د عمان پر وړاندې د ورخت لامل به پایلې تمام شوی و. افغانستان مخبل لومړی رسمي سیالي د یوګاندا د لوبډلې پر وړاندې د جون میاشتې په 4 منټه د کریبین د ګیانا په ټاپو کې ولوبوي.
د خیبر پښتونخوا په بونو کې د جمعې په ورځ 14 پاکستانی پوځیانو ته مرشوب لاړولې ده. د پیښو جزئیات له سیمې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال پورا پور کې
په بونو کې د فوز یو افسر چې رسنوي سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجاینه وغوښتل نامه واخلي. مشال ریډیو ته وویل چې د مای په 1:30 جاني خیل سره بنگلاسي ما کې هغه وخت د فوز یو ګاډي د زمکه لاندې بم چاودنې ښکار شو چې د غلطه د معمول په گشت وو. نو ما وړي وویل چې په خکه د فوز سلور سرتيري وژل شوی او درې نور جوبل شوی دي. د دوی په وینا جوبل شوی سرتيري د بنو فوزي روختون ته د درملنې لپاره راوړلی. د لا غوروسته چې د پاکستان فوز د مای په 28مه ادا کړي و چې د خیبر پښتونخوا په بلا بیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال درویش وسلوال وژل دي. د فوز اماډیکو سانګي ویلی ول چې دغو عملیاتو په دوران د فوز یو کیپټن په ګډون او سرتیری هم وسلوالو سره ډزو کې ووژل شول. د مئی یو درشمې جانی خیلو پیخې لا مسؤلیت کمې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ځانګړي ډول جنوبي زیلو کې د نام نه پیخې زیاتې شوې او د وسلوالو په بریدونو کې تیزی راغلی. بنو وزیرستانونو لکی مروت ټانګ ډی خان او نورو سیمو کې د وسلوالو لخوا په امنیتي ځواکونو او پولیسو بریدونه زیات شوي. د دې ترڅنګ وسلوالو لخوا وزیرستانونو بنو لکی مروت او خوشا کې هدفي بریدونو کې هم تیزی راغلې. روان کال کې تر دې دمه یوازې شمالي وزیرستان کې 25 هدفي بریدونو پیښې شوې چې تر دېرشو زیات ولسی وګړي مشران ځوانان مدني فعالان سیاسي وګړي پکې وژل شوي دي. شمالي وزیرستان کې تیر 2023 کال کې بیا ټول سلور سلوي هدفي بریدونو پیښې شوې وې چې تر 500 زیات مشران ځوانان سیاسي وګړي خزینه دینی عالمان او هم ځنه سرکاري چارواکي پکې وژل شوي ول. د خیبر پښتونخوا په ګڼو سیمو ځانګړي ډول وزیرستانونو او جاني خیلو کې ځایي خلکو په واروار د نام نه عزت پرلتونه او جرګې مرکه کړي. د غلطه د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړي دي. د پاکستان فوج حکومت هم په واروار داوي کړي چې د ترهګرې ختمولو ته ژمن دي او د دې لپاره د وسلوالو ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې په روسیه کې دننه د اوکراین د حملو په اړه د ولسمشر بایدن پالیسي بدله شوې. بلنکن پرون د چک په پلازمینه پراګ کې وویل ولسمشر بایدن اوکراین ته اجازه ورکړي چې د امریکا په وسلو پر روسیه حمله وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اقداماتو ته به ځواب ووایي. نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن اوکراین ته اجازه ورکړي چې د ختیځ خارکیف ښار د دفاع لپاره په روسیه کې دننه د امریکا په وسلو پر محدودو اهدافو حمله وکړي څو اوکراینی ځواکونه وکولای شي د روسیې له خاورې د کیدونکو حملو مخه ونیسي. انټونی بلنکن چې پرون په پراګ کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې خبرې کولې وویل اوکراین په داسې حال کې چې د روسیې د بشپړ یرغل پر وړاندې مقابله کوي. لڅو اونۍ رئیس له واشنگټن څخه غوښتنه کوله چې په روسیه کې دننه د حملو لپاره د امریکایي وسلو د کارولو اجازه ورکړي. اوکراین په دې ترڅ کې پر هغو روسی عسکرو د حمله اجازه هم غوښته چې پر اوکراین د برید لپاره په ګډ سرحد کې د روسیې په قلمرو کې راټول شوی دي. بلنکن زیاته کړه چې دا غوښتنه د ولسمشر جو بایدن خوښه شوه او اوکراین ته اجازه ورکړه چې د دې هدف لپاره له امریکایي وسلو څخه کار واخلي. بلنکن دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغه کوي چې د ازادي راډیو په ګډون رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله راپورونه خبره کړل چې ویلي ښاغلی بایدن په روسیا کې د نن له امریکایي وسلو د کار اخیستو بندیز قسمن لغوه کړی دی. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له دې مخکې د روسیې په خاوره کې د اوکراین د حملو غوښتنه کوله او په پراګ کې په پرونی غونډه کې بیا وویل چې د اوکراین متحدان باید د اوکراین لخوا د روسیې په قلمرو کې دننه پر اهدافو د برید لپاره د ناتو د وسلو پر کارولو بندیز لری کړی. متحده ایالاتونو دا بندیز لدی ویرې لګولای و چې جګړه پراخه نشي. جرمنی مخکې د روسیې په خاوره کې د ناتو په وسلو د اوکراین له حملو سره مخالفت خود خود جرمنی د حکومت یو ویان پرون په یو بیان کې وویل د هیواد هم منلې ده چې کیف د هغو وسلو په ذریعه چې برلین یې ورکوي د روسیې په قلمرو کې دننه د حملو د شندولو لپاره بریدونه کولای شي. په بیان کې راغلی دی چې اوکراین د نړیوالو قوانینو په اساس دا حق لري چې د روسیې د حملو پر وړاندې د ځان دفاع وکړي او د دې کار لپاره له هغو وسلو همکار اخیستلی شي چې د جرمني لخوا ورکړل شوی دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اقداماتو ته به ځواب ووایي او په تیره هغو هیوادونو ته یې د جدي عواقبو خبرداری ورکړی چې د اروپا کوچني هیوادونه بللې دي. ریانو وستی خبری آژانس پرون د روسیې د پارلمان د ولسی جرګې د دفاعي کمیټې د مشر اندری کارتاپالوف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د بایدن پریکړه به اوکراین کې د روسیې پر یرغل چې روسی چارواکي ځنګړي پوځي عملیات بولي هیڅ راز اغیز و نه کړی.
را پورونه مرکه او اوریدونکو، په افغانستان کې ماینونو او ناچاودو مهماتو له هم د میلیونونو کسانو ژوند ته خطر پیښ کړی دی. دغه ناچاودو مهمات د ګڼو افغانانو د معلولیت سبب شوی او له هم په دغه هیواد کې د تیرو څلوېښتو کلونو د جګړو ماینونو او ناچاودو مهمات پاتې دي. زیات وخت په دغو چاودنو کې ماشومان او ځوانان زیانمنی شي چې له هم د چاودنو دغه لړۍ بنده شوې نه ده. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل راپور کې ویلي، په افغانستان کې شاید 4 میلیونه وګړي د ناچاو د مهماتو او ماینونو له خطر سره مخامخ وي. اسوسییټډ پریس اژانس په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې مهم کار در سره شریکوي.
په افغانستان کې د تیرو 40 کلونو له جګړو پاتې ماینونو او ناچاو د مهماتو د میلیونونو کسانو ژوند ته خطر پیښ کړی دی. د دغه هیواد په زیاتو برخو کې د تیرو جګړو ماینونه او ناچاو د مهمات پاتې دي چې لا هم د خلکو د مړینې او معلولیدو سبب کیږي. د سره صلیب نړیوال کمیټه په هرات ولایت کې د فزیکی توان بخښلو یو مرکز چلوي چې کارکونکو هڅه کوي په چاودنو کې معلولو سو کسانو ته مصنوعي غړي جوړ کړي. په هرات کې د سره صلیب دغه مرکز مدیر عبدالشکور وویل، د ناچاو د مهماتو او ماینونو ډیری قربانیان ماشومان دي ځکه هغوی کافی پوهاوی نه لري.
افغانستان یک کشوری که یک مدت زمان طولانی جنگ سپری کرده.
افغانستان داسې هیواد دی چې له اوږدې مودې پکې جګړه وه. تبان چې په زیات ساحو کې ناچاو د ماینونو سره شایي په لیرو پرتو سیمو کې زموږ هیوادوال په ځانګړي ډول ماشومان چې کافی پوهاوی نه لري لا هم له دغو ستونزو سره مخامخ سي.
په هرات کې د سره صلیب د فزیکی توان بخښلو مرکز ته په 2023 میلادي کال کې 4000 کسان د خدماتو ترلاسه کولو په نیت ورغلي دي. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په 13 اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو، افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې زیات ماینونه او ناچاو د مهمات پکې شته. د اوچا په راپور کې د وښنن کې په وینا ویل سی و چې د 2022 میلادي کال له جنوري څخه د 2023 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې 1400 کسان په دغه چاودنو کې ټپیان سی و چې له دې ډلې 80% ماشومان دي. په افغانستان کې زیات ماینونه او ناچاو د مهمات د دولت ضد وسلولو لخوا ځای پر ځای سی و چې د وخت د حکومت پوځي کارونونه په نشه کړی، خو زیات وخت یې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. احمد مختار چې د ماین په چاودنه کې راسته پښه تر زنګانه لاندې پرې سوی، په هرات کې د سره صلیب مرکز ته ورغلی.
د فوټبال په یوه لوبه کې ګول ساتونکی وم. د لوبې پر مهال توپ له ګول د باندې ولاړ. کله چې مې په توپ سي وځغستل، پښه مې پر ماین برابر شوه. له دې سره چاودنه وسوه او معلول شوه.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا پراپور کې راغلی چې د 2021 میلادي کال لاګست څخه د 2023 میلادي کال ترمی میاشتې پورې په افغانستان کې د ملکیانو د زیاتو مرګ ژوبلو عامل ناچاو د مهمات وو. د مزکنیو ماینونو د یو بل قرباني محمد عارف بیا دواړه پښې تر زنګانه لاندې پرې سوې دي. دای د پاوز په خوانی سرتیری و چې شاوخوا 3 کاله مخکې په هلمند کې ور باندې چاودنه وسوه.
په وظیفه کې وو، هغه ساحه ته نږدې لاړو چې په ماینونو پوښلې وه. ماین را باندې وچاودېدل او دواړه پښې مې تر زنګانه لاندې غوڅې شوې. په لومړیو کې ډېر نه هیلی وم. فکر مې کاوه نه بشم کولی چې تګ وکړم او خپل ژوند ته دوام ورکړم. شکر دی سره صلیب ته ورغلم. زموږ ډېر غم یې وخوړ. سل په سلو کې زموږ لاسنیوی وکړ. مصنوعي پښې راته جوړې کړې. اوس تګ کولی شم. خپل تګ ته ډېر خوښ یم.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل راپور کې ویلي، په افغانستان کې شهید 4 میلیونه وګړي د ناچاو د مهماتو او ماینونو له خطر سره مخامخ وي. هیلو ټرست چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ له فعالو ماسوسو ده، وایي په افغانستان کې په ځانګړي ډول د 2021 کال له جګړو زیات ناچاو د مهمات پاتې دي. د ماین پاکۍ د دې ادارې په وینا، دغه ناچاو د مهمات ښوونځیو، کورونو، سړکونو او کرنیزم ځکو ته چیرمه پاتې دي. په افغانستان کې د هیلو ټرست مؤسسې مدیر او د پروګرامونو مشر فرید احمد همایون ویلي چې د نږدې 3 کلونو مخکې ناچاو د مهماتو زیات قربانیان ماشومان دي.
As an example, since August 2021,
د ساري پتوګه د 2020م کال اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې 2000 ملکیانو ته مرګ ژوبلا اوخته چې ډېرې ماشومان دي. په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې کمیدو لپاره دا ډېره مهمه ده چې پر ماین پاکۍ تمرکز وشي.
طالبان هم د تیر حکومت پر مهال چې د لویدیځ لملاتړه برخمن وو د ماینونو او منفجره وسیلو په کارولو تورن دي چې په تیر حکومت کې هم د دغو تازه ځای پر ځای سویو ماینونو او منفجره وسیلو په چاودنې کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتله. په افغانستان کې د هیلو ټرست مؤسسې مدیر او د پروګرامونو مشر فرید احمد همایون وایي له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو ډله ییز راتګ د ماینونو او ناچاود مهماتو په چاودنو کې د خلکو د زیانمنېدو خطر زیات کړی دی. ځینې افغانان بیا هم مجبور دي چې د خطر په منلو سره په خطرناکو کروندو کې کار وکړي ځکه د ژوند پر مخ بیولو لپاره بل انتخاب ورته پاتې نه دی.
څو دقیقې وړاندې له ازادي راډیو خبرونه لرو. مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو روزګان ته ورځو. د روزګان مرکز ترینکوټ ته څیرمه د جمعې پر ورځ خلک او ځوانان تر ډیره د توتانو میله کوي. په دې اړه راپور لرو.
روزګان ولایت مرکز ترینکوټ شهر اړوند د فایناوي سیمه ده چې ګڼ شمېر ځوانان د توتانو میلې کولو پسې راوتلې دي. دغلته دوه ځوانان د توتانو یو ډیرو غټو غټو ونو ته ختلې دي چې هره ونه شاوخوا 560 کاله عمر لري او لاندې یو شمېر ځوانانو بیا ورته ځولې نیولې دي او توت راټولوي. رحمت الله لایق د خپلو ملګرو سره د توتانو میلې ته تللې دي. دی وای هر کال د خپل ملګرو سره د توتانو میله کوي.
د روزګان ولایت ټول وسیدونکو هغه ک مثلا وظیفه ولای ک بیل وظیفه خلګي ټول د زرش کړي چې جمعې په ورځ باندې یا بغیر له جمعې څخه لور پروتو سیمه ته لاړشت میله د پاره په موسم پر لري ستر شي میوي موسم یغه د میله د پاره ځغه سیمه ته نو د چته تم د لپاره خسي ودی مثلا د روزګان ولایت شتوت لري د نور ولایتونو په پرتله باندې دلته خلکو زرش کړي چې مثلا د میلاو کې نمو هم په همدې مخه باندې د سیمه ترالو تر څو دلته د توت میلاو کو او ورڅخه خوند واخلو.
په روزګان ولایت کې که څه هم د توتونی په زیات اندازه شتون لري خو وړیا دي او هر یو کس کولای شي چې د خوند له اجازه پرته توت وخوري او راویش کوي او کور ته ویسي. د دې ترڅنګ د دغه ولایت په اکثر سیمو کې د جواریو میلا هم وړیا ده او ګڼ شمېر بزګران خلکو ته اجازه ورکوي چې د دله پټیو څخه د جوارو د پخولو په اندازه جواري وش کوي او پاخه یې کړي. په روزګان ولایت کې که څه هم تازه اوس یو ځل بیا د توتانو میلې پیل سوي خو ځایي اوسیدونکو وایي چې سږ کال د توتانو حاصلات کم دي. د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو اوسیدونکو اجي شپولا ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال په دغه ولایت کې د توتانو حاصلات کم دي. د لامل ورستي ورشتونه او ژلې یادوي خوای بیا هم دوی میله کوي.
بلدار خوشالي زار یعنی مخکې ته جګړې جنگونه او سخت جنگونه و دلته چار اتاک ډیر سنزمنو کراکلیم بیا په وام کې بو اوس موږ ټول د ځوانان غلي په میله یعنی قسم غد مازګر منځونه هم په سلا باندې منځونه سوي ډیر نا وخت دی خو بیا هم راغلی یو هیڅ خو اچ پاک ته باندې ټول ځوانان په وال یې راغلی دلته خو دی میلې کو.
محمد ولی بل یو د توتو مینوال دی چې د خپل ملګرو سره د توتو میلې ته راغلی دی. دی وای د روزګان دغه توتان شونم لري او د گاونډي ولایتونو لکه کندهار او یو شمیر نور ولایتونو څخه هم خلک د میلې کولو لپاره ورته راځي.
تانچ د روزګان یو غوړه میوه ورته موږ ویلای سو د یو ډیر شهرت لري په روزګان کې د خصوصا د کندهار ولایت څخه هم هر کال په لسګونه کسان راځي. سږ کال هم ډیر کسان راغلي او دای موږ یو مثال لرو د مالیار خم ډیر اقتصادي تمامیش ځکه موږ وایي چې توتان ورسیږي خلک تبخې ځړی په دې معنی چې مثلا خلک د توتان څخه استفاده کوي یعنی ګټ هم ګټ لري خلک په میلو د توتان سیمه ته خصوصا پمبوی او قابلیت څخه ډیر استفاده کوي خلک ډیر استعمالي.
په روزګان ولایت کې که څه هم د توتانو ونې زیات دي خو خلکو د توتانو ځانګړي باغونه نه دي جوړ کړي بلکې یوازې د ویالو لښتیو او د لوی لارو ترڅنګ د ثواب په نیت کښېنولي تر څو خلک ورڅخه استفاده وکړي او ویخوري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
شپږنی می بجې شپې لند خبرونه لرو، تر لندو خبرونو ورسته ځوانانو پروګرام اوریدل شي. د افغان موترسو میرمنو یوشمیر ډالو د ملګرو ملتوب کوربه توپ د دفی پر روانه غونډه کې د طالبانو د اساسو لګډون سره مخالفت څرګند کړی دی. د غوډالو پرون په جلا جلا اعلانیو کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د شوز وانجونو له حقونو څخه سرغړونه ته دوام ورکوي، نو د دوی مخه باید په نړیوالو غونډو کې ونیول شي. ارغمانی شنبی خورسنګ د شوزو د هیلې د کړکی پونم خورسنګ او یوشمیر نور او شزینه فعالانو ویلي چې د دوهې په دریمه غونډه کې د طالبانو د حضور مخالفت باید وشي. ملګرو ملتو ویلي چې د رواني جون میاشتې په دیرشمه به د سرمنشي انټونی ګوتیرش په مشرۍ د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنی غونډه جوړ شي. ملګرو ملتو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. طالبانو ویلي چې شاید د دې غونډې په اصلي بحثونو کې برخه واخلي. د ازادي جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه وسلواله ډله ادعا کوي چې تیر شپه په کابل کې د طالبانو پر یو موټر برید کړی، دوه طالبانو وشلي او درې تنه نور یې ټپیان کړي دي. ازادي راډیو دا ادعا په خپل واک ډول نشته ایدوله. د راپورونو لمخې د قرغیزستان د انرژي وزارت هغه پلان چمتو کړی چې لمخې د هیواد او تاجکستان پر روان 2015 میلادي کال کې د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا صادروي. د منځنۍ اسیا ټایمز ویب پاڼې د راپور لمخې دا پلان تر 2015 کال د قرغیزستان د انرژي د ملي پروګرام یو برخه ده. قرغیزستان اټکل کوي چې د روان کال په دوبی کې په د کاسازر پروژې لاري پاکستان ته 1.25 میلیارډ کیلو واټ برېښنا صادرکړي. د روان کال په پیل کې قرغیزستان له پاکستان او تاجکستان سره د دې پروژې د رغونې د بیا پیل پاړه یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. د ناتو عمومي منشي وايي اوس چې د ناتو غړي اوکراین ته پر روسیا کې د نن د دوی لخوا د ورکل شوی وسلو په ذریعہ پر عملیاتو ممنوعیت لري کړ. دوی نور هم ډاډه شوی دي چې اوکراین د خچیز شار خارکیف دفاع کولای شي. یان ستولتنبرګ پرون د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې د ګډون پر مهال د چک په پلازمینه پراکیا ساجی راډو ته وویل د اوکراین د متحدانو په پالیسي کې دا بدلون چې متحد ایالاتونو پرون رسمن اعلان کړ او ورپسې جرمني هم د هغه ملاتړ وکړ مشروع اقدام دی، ځکه د پوینا اوکراین په تیر په خارکیف کې د خپل ځان دفاع کوي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی.
بینجونو پر مخ د خوانځي او دوامدار باندې دلو دی غوي د ورونو په لیکل واس هم منفي اثر کړی.
دا د ټولو هغه ځوانانو او د هغه ورونو لپاره سخت ده کله چې خوانځي د ورور پر مخ خلاص وي او د خور پر مخ خوانځي بند وي. زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی.
خدینا خون کې هم شکایت کوي، وای
د انجونو مکتبونو درسونه کلک شوی دی، خو ته د الکانو مکتبو کې په چندان درس نشته. الکانو تر لکان راځي چې درس تلرش. دا د جامعه دوه ارخې دي چې دوی سره برابر دي، که یو خو ته موازنه کمه شي بل خو ته خامه خو کمی.
دیغو ځوانانو کورنۍ هم چلونه خوانځي ته نشلای د خپل اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
من حیث یو پلار زه ډیر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې زمان تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري، بعد ما لوران هم تعلیم ولري.
د یک لږه ګوم ملتیا موکړی قدر من اردن کو اتبشت کلن ځوان خون کې ارزو چې په خبره مخې د هیواد بچیانو ته د زده کړې په برخه کې خدمات وو. د طالبانو د حکومت دی کار چې شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو انجونې لیک لوست نه پرېږدي سخت نه یې کړی ده. هغه له خپل مسلک سره د شوق او علاقې پاکلې وایي.
ایما علاقه بین خپل مسلک سره دوره ډیر زیاته ده چې ما ډیر مسلکونه دی مسلک لپاره پریخیده او درې کال کېږي چې موږ د خپل مسلک نه لري یو چې هر څونه څوک خپل مسلک لري کېږي موږ هم نه شي تر یاد نه یوزي موږ هم شي بیرته ورته ضعیفېږي. دا ډیره مهمه خبره ده چې په هر کار کې شوق لري چې دا تدریس برخه یې چې هر برخه یې چې لري ته نه پات شي دا ډیر خپل تایم ډیر زیان رسوي او نور د ټولنې تم ټول ته ډیر زیان رسوي. ټول خزی وینجون چې دلته دي دونه نه امید دي چې ټول غواړي چې یو لار پیدا شي د افغانستان خوشي کې او بل چیرته لار شي. هر کار د خلک راضي دي چې بهر له افغانستان نه وي خو په افغانستان کې نه دي. لپاره چې خزی دلته یې ارزښ نه لري کار ورته نشته حتی بهر وځي په ښه نظر درته څوک نه ګوري چې داسې بعدې درته ګوري داسې ډېر مایوس کننده حال دی په افغانستان. دا صنفونه دا مکتبونه پوهنتونونه نیولی تر بهاره چې تللی استادانو ډېر قدر او عزت یې او ډېر خلک ورته احترام کوي او درناوي یې اوس خو ورو ورو نو ټول نه هیریږي چې څوک استاد و څوک چیرته کار کوي د چا ارزښت په ټولنه کې څونه ده. ټول شیان ګډوډ شوي او همداسې کاروانه شي نو دا به افغانستان راتلونکي لپاره ډېره به زیان واړوي. د نجونو مکتبونه او درسونه کلک شوي دي خو ته د هلکانو مکتبو کې په چندان درس نشته. هلکان هم څه علاقه نه لري چې درس ته لاړ شي. دا د جامعه دوه برخې دي چې دوی سره برابر دي که یو خواته موازنه کمه شي بل خواته خامخا کمي اوس یو هلک چې ځي مکتب ته او بېرته کور ته راځي چې کور یې هلته خفه ناسته ده او هغه ته مکتب نشته درس نشته معلوم داره چې هغه هم خفه کېږي چې زه تو نه درس ووایم نو خور مې چې دلته په کور کې پاتې ده هغه ماته ګوري عذری اوبه کېږي که نه. دا خو یو احساس خبره ده دا خو د یو مهرباني خبره ده زړه ته نه کېږي چې لاړ شي او دې خواته دا ښځینه استادان چې دي هغوی تبدیل شوي نارینه ته یې ورکړي نارینه کله ځي او کله نه ځي صنفونه خالي دي حاضري نشته خو دا خو یو ایچا زړه سر دیږي نو ایچا زړه تینه توریږي درس څوک نه وایي دونه.
اشقلا چې ځواني خوندې له زده کړې څخه راګرځول شوی وای دې مسلې د دوی د ژوند خوښي ورناخسته.
دا د ټولو هغه ځوانانو او د هغه ورونو لپاره سخت ده کله چې کونځي د ورور پر مخ خلاص وي د خور پر مخ خوانځي بند وي. زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی. زما شخصا خپل هغه خويندې چې وړي دي خوانځي ته ځي زده کړه د هغو لپاره ډیر خوشاله مراتلونکي خوشاله وینم. کومې خويندې مې چې دا اوس شپږم ته رسیدلې دي او د شپږم نه به څه کال فارغېږي خو واقعي معنا ځان دښمن یم چې دا کې کال دوی ته که چېرته د خوانځي دروازې زه دوی ته کومه پلمه ولټوم چې دوی ته دول قنات ورکم لار اړخه سړی شکنجه کیږي دردول کیږي روحي فشار اخته کیږي فریشر پر زیات وي نو زما پان دا ډیره سخته ده چې ورور زی او خور پات کیږي. څومره چې جونې په زده کړو لپاره لیواله دي په شوق زده کړی کوي دومره بیا لکان نه دي کله چې هغه له ښوونځي پاتې وي او هلکان ځي نو زما په اند دا هلکانو لپاره هم د هغوی په رواني لحاظ هغوی ډېر شکنجه کېږي ځکه کله چې دوی حرکت کوي او خویندې په کور کې وي هغوی ناهیلې ناستې وي د ښوونځي کتابونه بکسې هر څه ولري تګ اجازه ونه لري هغوی ډېر شکنجه کېږي.
د کابل د طبي پانځي د ورستي سمستر معاصله اقلاوي په پایل کې داسې فکر نه کاوه چې د دوی پر مخ باید د زده کړې دروازې دومره ډیر وخت بند شي. نوموړی په یوه مرکه کې وایي چې د افغان جنو لپاره د ژوند مهم هدف زده کړې دي. کله چې د یو انسان د مهم هدف پر مخ خنډ جوړ شي نو ښکاره خبره ده چې ټول ژوند دي
د اوسنی حالت چې ده په افغانستان کې جریان لري نو یوې جلکۍ د پاره کله چې بخصوص هغه د واده نه یې کړی یا د هغه د واده سن نه یې پوره کړی یا د مکتب په دوره کې یا د تحصیل په دوره کې د هغې د ژوند مهمترین هدف د هغې تحصیل دی د هغې درس ویل دي. نو کله چې هغې نه د هغې د ژوند هدف واخیستل شي لکه اخیستل شوی چې ده د یو چا نه د یو ژوند هدف واخله نو معلومه ده د هغې ژوند به بې هدف وي. کله چې د ژوند کې هدف نی جوان کدی تا اغتصی چی دی تا دی جوان تشویق و اغتصا نواختل شی نه ده هر خوان بتوانی با فشار وارد کی اغو کورونا و چه مخ که خبلا لور پینزه ویش پگوش کالا نهی که وار کوالا چی اغا درس تحصیل پوره کی اغا کورانه چی باوجود دی چهر سن روشن فکر روش خبلا لور پا شل نونس کالا نهی که وار کی زکی چی پویی گاینده ای نده معلومه درس نشتا ناومیدی ده هر خواتا پا ذهن فشار ده کلا چی دی چا لکه اغا انرژی اغا مصروفیت دی ذهن پا درس بانده مصروفی ده اغا ذهنون اوز دی منگ طول پا ده فکر بانده مصروف دی چی دی منگ آینده به چی لکه دی منگ آینده معلومه نده دی جونو مکتب ترسو خلاص نده دی منگ مکتب توش پا گم سم پا پوری ده اغا جلکه چی دی اغی امید داو چی زبا یه وقت دولسم نفارقی گم زبا مثلا کانکور امتیان ورکوم اغا دش بگم چی فارغ شی نور ناومیده ده همدست سوک چی پانتون که ده اغای کلون زایش و اغای ناومیده دی ده جوان هدف چی نامالوم شی نو ده جوان یا برخ هم نامالومه یعنی هر برخ بای گرد بوده هر برخ بای گرد بوده یا تا ده جوان سهار نو تی بگاه بوده کلا چی ده چا ده جوان هدف نیمالوم نو اغای سهار تی بگاه با یعنی هر سورت گرد بوده
پا کور که دویل چه دول چلان سر مخ کیگی؟
پا افغانستان که خپل ده جون و تحصیل درس ویل اتا ده مخ که دوره که هم ده مشکل لانده و یعنی خلق ترسور سر نو و مخته شوی چه خپل لور درس ده بریدی مخصوص ده منگه لری پرتو ولایتونو که نوی اغی پا ده پوشه و چه جلکه باید درس ده ولیگی که نه نوی پوشه و نوی یعنی بعض ولایتونو که لکه قندهار هلمانده نوی تا شپگم سم پا پوری خپل لور ده اجازه ور کولا اوس وقت که خوچ بیخی مکتبون تحصیلی ارگانون طول تره شوی ده طول فوکس طول اغا توجه ده کورانه پا همدره چه خپل لور بس یعنی اندوم رشی چه دیگو پخلی زده کی او ده بل کورش یا واده شی ماشمان رو ری نو جان خو طول دا نده کنه کلی چه جان خو طول سعی ده ده جان اساس امده ده باید هم دست مختلر شی نو چه مختزی ولی پا سعی توگه مختلر نشی نو کلی چه ده درس نوی یو مور چه دمرم پوی نشی چه خپل توگ ده چیش ده پار بدی دنیا که پیدا شوی چه باید توگ که مخپل خپل زان ترسو نپیجنی اغا ترسو ولا یعنی دی اتل اسکالون کیته دا دیال اسکال چوال اسکال نو اغا به جامعه دی چه رقم نسل اوراندی که چنگ با اغا ما شمان اغا تیگ اغا تب چوک چه رقم ورخی جدی تا انداد شده تب چوائی تب تو چیشت یعنی جامعه تب چنگ خدمتو کرشی بخصوص اغا مور بخپل لرگان بیرده چه رقم تربیه کوی زب چه اغا خپل نپویگی چه چوگیم دجوان اغا هدفی قدم داشته و چی پاخه که بس یعنی اقا بس اقا دی جوان عادی ضرورتون دی اقا پوره که بس
بقا دی خدینه خون که پا کور که نوال او دوی چی جازانه لری لاریسی درس ور که دا پا طوله که دین جونو او حلکانو پا زدکره چوم را بعد اثر که
که دی خون که او دی خزه ده دو رابطه سره منگه او هرزه او پویگه خزه عاطفی دول یعنی احساسات ده نظره دی سره اینه دیر قوی احساسات یا قوی عاطفه لری چی دی استاد دی پارده یا دیر خه یا خه مثبت برخه ده نو کله چې موږ خپل ژوندۍ مکتب ویلې ژوندۍ مثال موږ ویلې شو خزینه استادانه د سړی استادانه مرتبه ډیره به حوصله وي او ډیره مهربانه وي چې دا هم ښځو ته هم سړیو ته هم هلکان هم نجونو ته تاثیر لري نو کله چې دا ښځې ته د درس نه محروموي باوجود د خپله ښځه نور نجونې نشي کوی د هغې د نعمت څخه برخمن شي د هغې د تدریس څخه هلکان ته هم یو غټ مشکل ده لکه دی د هغه محیط نه بیخي جلا کی دمه هیت نه چې کله چې د ابتدایي دوره ده دغه وخت کې الکان دی یا انجونی دی دغه دوره کې یعنی دا ثابته شوې ده تحقیقات ثابته کړې چې په دغه وخت کې چې د خزه یعنی زکه د دغه عاطفه لري ده حوصله لري ده بهترین کار چې د خزه درس ورکي یا مېرمن د ماشومان ته په دې سن کې درس ورکي نو کله چې خزه کې نه ولکېږي د درس نه چې تدریس نه دی محروم کېږي چې تدریس ورنه کې نه دا به یو غټ مشکل و سیگه جامعه تا هم با الکان تی محرومه هم منجونه نو لکه عموما بسی و ویله شو
دری کاله که گی چه خوانزی نست در میرمن کار تم نسید للای ورستر بلی افغان میرمنی چمره نومیده که گی چمره ازرونه ما تیگی
اول که چکل دا مکتبون خوانزی بند شو یا معسل بتوگه ایمون گمید داو چه شاید دا یا تخنیکی ستونزه و سیگی یعنی ترسو مومی دو زکر چه هیچ مدت تصور نو چه یو هواد ده پا د قرن کې په دومره ټکنالوژي سره دومره پیشرفت سره چې په نړۍ کې جریان لري یو هیواد د نجونې واخلې دی مکمل د یو جامعې 50% څخه هم زیاتره برخه ته درس نه محرومه کا، یعنی دا یو ناممکنه شی متخکاری ده. په اول څو میاشتو کې خپل د محصل په توګه ما فکر کاوه شاید یو تخنیکي مشکل اوسي، شاید دی غواړي چې یو کوریکولم کې د پانتونونو تغییر راوړي، د پانتونو په کتابونو کې د نصاب کې تغییر راوړي. د مونږ امید وو، مونږ امید هم ته چې نن به خبرونه کې ویل کېږي چې راشه پانتونونه شروع دي نوي نصاب سره یا مکتب شروع د نوي نصاب سره، ځکه چې په اول کې دا مشکلاتو هغه مشکلات ورو ورو حل کېدل. د نجونو لکه دا درس د وړکو سره چې هغه ورو ورو جدا شو، یا همداسې نصاب شاید دی مخکني نصاب سره کوم مشکل و هغه حل کېدو، یعنی د مونږ امیدو. نو کله چې په د کال واوښته پسې بل کال واوښته بل کال، یعنی دا هغه څه دي چې فعلاً هېڅ امید د مونږ آینده ته نه ده پاتې. لکه اوس خپله دا درې کاله وخت ضایع کېدل دا هغه شی دی چې په هېڅ توګه نه جبران کېږي. که له ده نه مخکې هم ځي نو دا به یو ډېره غټه غټه ضایع اوسي، ځکه چې کله ته د یو شاګرد ته د یو محصل درې کاله وخت ضایع کوي، نو هغه هم د هر سن زده کړې دپاره یو خاص وخت لري. نو ته د یو ماشومې جلکۍ یا د محصل درې کاله وخت چې هغه وخت د هغې ذهن ښه آماده ده درس دپاره، نو هغه چې ضایع کېږي دا یو غټ ضایع ده او دا اوس هم جریان لري. نو همدا اوس هم نو تر څو امید لرو، امید شته چې پوهنتون شروع شي، باوجود ده چې یو غټ ضرر مونږ ته رسېدلی، ډېر غټ ضرر چې په کلونه کلونه به بېرته جبران نه شي، خو بیا هم امید شته.
که دا لړۍ همداسې دوام وکاندي، ښوونځي پوهنتون دا پیل نه سي او دا اوسنی نظام هم دوام وکړي، هغه کسان چې توان دي نه لري چې مهاجرت وکړي د خپلو اولادونو د زده کړو لپاره دوی په افغانستان کې پاتې سي، د دغو وضعیت ته څه ډول ارزوي؟ له زده کوونکو سره البته د کورنیو رواني وضعیت هم
نور هیوادونو ته تللي اولین علاج چې دی درته وایي دی د خپل لورګان د خارجي د هیواد، ځکه چې درس نشته دی، چا په ژوند کې چې توره تیارې د رڼا پیدا کولو لپاره مجبوره ده چې پر چېرته لاړ شي. کورونه هغه څوک چې وسی نه رسېږي همدې هیواد کې اوسېږي، نو معلوم داره ده نو هم به د لورګانو وضعیت کله چې د ماشوم یا اولاد خري، نو مور و پلار به څنګه ښه اوسېږي؟ مور و پلار چې د خپل ماشومانو وخت ته ګوري چې وخت ضایع کېږي، چې نه زده کوي، یعنی یو جهالت یې اولادونه غټېږي، مور و پلار طبعاً هغه د فامیل هغه رواني حالت به خرابوي. نو کله چې د یو فامیل رواني حالت خراب شي، صحت چې مونږ کله تعریفو، صحت تنه په دې معنی نه ده چې یو نفر فزیک روغ اوسیږي، یو نفر عموما یو مرض نه لري، صحت چې کله مونږ تعریفو په دې معنی چې هغه روان هم ښه اوسیږي، نو د دې کورنۍ به روان مریضي. نو کله چې د دې روان مریض مونږ به یو اجتماع ولرو چې هغه اجتماع به صحت نه لري، یعنی هغه اجتماع به رواني لحاظه هغه به ناجوړي. نو همداسې به مونږ یو هیواد ولرو چې پرمختګ به پکې هېڅ ونه اوسیږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
وردګ ولایت د سید آباد د ولسوالۍ قومي مشر محمد زاهد چې د څلورو لونو پلار دی وای، د په بار بار د نجونو د زده کړو خبره له طالب مشرانو سره شریکه کړي، خو له بعده مرغه مثبته نتیجه نه ده اخیستې. نوموړی په پایل کې د نجونو د زده کړو د ارزښت په باب غږیږي.
که چیرې وي چې په یوه جامعه او ټولنه کې نر تعلیم وکړي هغه به یو نفر وروزي، او که ښځه تعلیم وکړي هغه به سته جامعه روزلی شي، ځکه خپله ټوله کورنۍ به تعلیم یافته وي همدغسې د جامعې دپاره. د جامعې کامیابي د ښځې په تعلیم پورې ډېر اړه لري، نه د نر په تعلیم پورې، ځکه ښځه کولی شي چې د کور نه نیولې ته بیرونه پورې همداسې د دې په دغه فطري خاصیت کې دغه دی چې ټول شي ته د تعلیم او تربیه په شکل باندې ترجیح ورکوي. اما نر چې دی هغه بیا په جامعه کې ډېر بې پروا دی، ځکه تعلیم به ولري ښه دی، تعلیم ښه ځکه د نر او د ښځې دپاره فرض دی، تعلیم شرط اساسي دی. او بل دې وویل چې من حیث یو پلار زه ډېر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې صرف زامن تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري، نو دا به د ما دپاره ډېره د هغه اندېښنې وړ وي، باید ما لوران هم تعلیم ولري، تعلیم باید وکړي.
په زامنو د څومره تاثیر کوي چې کله وینې خورې مکتب ته نه ځي او دای ځي هغوی څه رقمي؟
طبعا خفه کیږي. دوی داسې یو احساس کوي چې موږ مکتب ته څو، نو دوی داسې خجالت شي چې کاشکې دغه موږ خوران هم مکتب ته تللی. نو موږ ځو دوی نه ځي، د دوی دپاره ډېر هغه ده، ځکه په دغه قسمت کې دوی ډېر خفه کیږي چې ځکه زه مکتب ته ځم او زما خور نه ځي. او دوی بیا ډېر مایوسه شي، د لورانې ډېرې مایوسه شي چې کاشکې پلاره موږ هم مکتب ته تللی او موږ هم تعلیم کولی، دا به ډېره ښه وای. موږ بیا دا هغه ورکوو چې خدای مهربانه دي، انشاءالله کوندې دا موضوع حل شي او هغه شي. باور وکړئ چې ساګ دغه بعضې موضوعات هم خبرې راغللې، بېرته د دې پاره ویلې چې تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړې. نو د ما یوه لورکۍ دغه ډېره خفه شوله. نو دا وړه سپوږمۍ چې دا ویلې وې چې پاجان ویلې زه خدای دې ویلې چې تر اوسه پورې ځم، ویل بچیا ته ځې خو کله کوم صنف ته شوې بیا به نو تام بند کړي، بیا دا به څنګه شي مال زه. انشاءالله خدای مهربانه دی، هر څه به خدای برابر کړي. نو دا خو په طبعا په نر باندې هم تاثیر کوي، په ښځه باندې هم کوي. دا خو واضح خبره ده چې په دوی باندې منفي اغېزه کوي.
که دا وضعیت همداسې دوام وکړه، کورنۍ به څومره مایوسه سي؟ د دوی ماشومان، د دوی لوڼه، د دوی زامن چې زده کړې لکه څنګه چې مناسبه نه سي کولی، څومره مایوسیت خواته دوی ځي؟
دا یو واقعیت چې طبعا یو انسان چې کله رشد کوي او دای په جامعه کې هر څه ویني چې په ترقۍ روان وي، اول دای خپل ځان ته متوجه وي چې زه باید څوک شم، یا ډاکټر و یا انجینر و یا هغه وای. دا که نر وي او که ښځه وي، دا دې ځای ته فکر کوي، دا مایوسي خې سل فیصده شته ده. یعنی دوی ډېر هغه اگر هر څومره چې واړه هم وي، دوی دا فکر کوي چې که موږ غټ شو نو موږ به بیا بې تعلیمه پاتې شو، موږ دپاره به نه کار وي، نه وظیفه وي، نه به کوم خدمت د بشر او د ټولنې دپاره کولی شو. نو طبعا دوی هم مایوسه کیږي، او د دوی په دغه رواني هغه باندې د ما په نظر باندې ډېر منفي اغېزه په رواني هغه باندې کوي. دا یو مهم او اساسي اصل دا دی چې زه فکر کوم چې په آینده کې د دوی دپاره دغه کوم ستونزې او ناروغۍ چې پیدا کیږي رواني، هغه لامل یې هم دغه شی دی. ځکه انسان باید ډېر هغه وکړي چې په یوه ټولنه او جامعه کې دی په خپل طبیعت او هغه باندې خپل ژوند وکوي، چې هغه څه شی چې دی غواړي. نو د انسان ژوند ټول په دې کې نغښتی دی چې هغه په ټولنه یا جامعه او په دنیا کې ژوند کوي، هغه په تعلیم پورې تړلی دی.
تاسو د یوه پلار په صفت، د یوه مشر په صفت چې وینئ، نه مو خپل اولادونه ښوونځي ته تللی سي، نه هغه ماشومان خوشحاله دي، نه ځوانان خوشحاله دي، تاسو خپل مسؤلیت څومره ادا کړی؟ څومره له مشرانو سره ناستې د حاکم نظام چې دې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي؟
موږ دا خبرې حتی په بعضو جلساتو کې چې معینان حتی وزیران هم ناستې، د مشران ناستې، نو دوی که په نورو موضوعاتو غږېدلی دي، موږ دا خپل مسؤلیت دومره ادا کړی دی چې موږ په هغه جلسه کې اولین خبره دا یاده کړې ورته چې مثلا وزیر صاحب، معین صاحب، تاسو خه تللي وایه، تاسو خه د لوړو مقاماتو یعنی د شیخ صاحب سره ولیدل تاسو، آیا دا خبره هم ورته یاده کړله چې دا د تعلیم په برخه کې باید څه وشي؟ دوی دا خبره بیخي ګونګه پرېښې ده، په دې باندې چې موږ هیڅ ځواب نه لرو، ځکه وي موږ ته نه دي ویل شوي چې تاسو دا خبرې وکړی یا په دې تعلیم په برخه کې تاسو وغږېږه. او دا چې کله ویل دي موږ د حاضر ته امر وشو، ویل بیا به هغه کېږي، ځکه په امارت کې اطاعت ډېر هغه دی. هغه که یو وزیر هم وي، نشي کولی چې د خپل غټ مشر دی او په خپل سر باندې وغه وکړله. پر اوسه کال کې ستانکزای صاحب د سټیج په سر باندې وغږېدله او دا خبرې وکړلې، د تعلیم په برخه کې ډېرې خبرې کړې وې، اما هیڅ ځای ونه نیوله. خلک ډېر خوشبینه وو چې خدای خو وکړه چې د دو خبرې ځای ونیسي، یا دغه مشران د دو خبرو ته هغه ورکړه، اما ځای نه نیوله، ځای نه ونیوله. نو بیا موږ هم ولا ډېر مایوسه، اګر چې موږ خپل مسؤلیت ما درته ویل چې په جلسات که موږ دا خبره یادې کړې او یادوې ورته هر لحظه، ځکه موږ ډېر خفه کیږو په دې باندې چې د تعلیم برخه دغه چوچوي او د تحصیلي کچه چوچوي د افغانستان. موږ پرې خفه کیږو.
ډېره زیاته مننه.
خوشاله شولو چې بس تاسو هم په هغه څه باندې وغږېدلې چې هغه اصلا د موږ د زړه درد هم و، او تاسو یادوري وکړله په کې، موږ هم ډېر خوشاله شولو.
ډېره زیاته مننه. خدای په امان، اوس ښه وخت ولري.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
کې